افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. السلام علیکم. د سیشن بی ورځ ده د خبرګولی اجازات څلورشتمه د جون څوارلسمه خبری مجله په خبرونو پیلوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څلورویشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي چې دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته په خپله درېیمه شل اوره مسابقه کې د یو سلو شپږ ویشتو منډو هدف وټاکه. دغه مسابقه د زیمبابوې د پلازمینې په حراري میدان کې روانه ده. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي دې مسابقې ته هر ډول چمتووالی لري. افغانستان خپلې تیرې دوې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې له دغه هېواده ګټلې دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن سبا او بل سبا د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او د دغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړي. په دې اړه د عربستان دولتي رسنیو راپورونه ورکړي. ښاغلی بایدن د خلیج د عرب هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره سبا عربستان ته ځي. تم کیږي د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا ملک عبدالله او د عراق صدر اعظم مصطفی کاظم هم ګډون وکړي. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي ډزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوې. د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د مرګ ژوبلې په باب څه دي ویلي د تاجکستان چارواکو لا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. خود ازادي راډيو تاجکستاني څنګه د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړي چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیویرودونېسک ښار پر ډیرو برخو ولکه ټینګه کړې. خود دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روان دي. په همدې حال کې کیف د اتری وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین د دفاع وزارت ویان الکساندر موتوزیانیک پرون ویلي چې روسیې په سیورودونېتس کې زیات پلونه ویجاړ کړي خو لا هم کوڅه پر کوڅه جګړه روانه ده. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. وړاندې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال سره اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټی ولس. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه نه دیرش ټیټی شل. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټی یوویشت. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټی پنځه ویشت. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت او ټیټی اوویشت.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه تازه څرګندونې کړي.
اغلی کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی پر خپل ټویټر لیکلي میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو وار بیا د نورستان په یوه ځنګل کې اور لګېدنې زیانونه اړولي. لوګر کې خلک د اوبو له کموالي کړیږي. په بهر کې د تیر حکومت د ځینو چارواکو د جایدادونو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور عکس العملونه پارولي. یوه تازه څېړنه وایي که په نړۍ کې د هوا ککړتیا کمه سي د انسانانو پر عمر به دوه نور کلونه ورزیات سي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نجونو د زده کړې پر موضوع ټینګار وکړ. هغه ویلي اړتیا ده چې په میلیونونو افغان نجونی په ټولنه کې مشارکت ولري او رهبری وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په خپل ټویټر کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې لویه برخه یې نجونې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا چې له څو میاشتو راهیسې زه ښوونځي ته نه یم تللی، ډېر زیات خفه یم.
د لسم ټولګي زده کوونکي پښتنه په خپل ښوونځي پسې خپه ده، خو وایي لا هم تمه لري چې واکمن نظام یعنی طالبان به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د لوړو زده کړو هیله درلوده او د یوې ښې دندې درلودلې ارمانو.
زما مور خپه، زما پلار خپه، زما کورنۍ خپه، ځکه چې زه درس نه وایم، راتلونکی نه لرم. زه تلویزیون سرم، ریډیو سرم، خبرونه سرم، ترسو دا خبر پکې بس و خورم چې د انجونو مکتبونه په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ خلاص شوي او کولی شي خپل درس ووایي. زه غواړم درس ووایم، زه غواړم مکتب ووایم، زه غواړم پوهنتون ووایم، زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو لا هم په دې اړه د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار مرستیالې کیلی کلیمنټس هم ویلي چې په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیری نجونې دي. هغه کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، په خپل ټویټر لیکلي دي میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. ما نن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډېره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم زرګونه هغه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بېلابېلې دندې درلودې، له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنرۍ له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي له رسېدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سږکال لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارده ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د دوی د تعریف له مخې د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي، خو لا معلومه نه ده چې دا کار به کله وکړي.
د نورستان د نوروګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونه یې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین دره چې د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکې پولې لري، د نختارو او زنغوزیو ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اور بل او لمبې پورته کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي نن نږدې 100 تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلي دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
دا بیا دویم اور لګېدلی دی او د سرایت هم کړي دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا 70 پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلی او د خورېدو وجه یې وچکالي او توند بادونه دي. له تیرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړچپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځبلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم یو تازه خبر. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په اتمه ناحیه کې نن 14 سوې ده، خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ویلي منفجره مواد په یوه ګلدانۍ کې ځای پر ځای سوي وو. چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
نن د جون 14مه د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده. د وینې له ورکولو هدف د هغو کسانو ژغورل دي چې وینې ته اړتیا لري. دا چې د وینې ورکول څه ګټې لري او په څومره وخت کې یو سالم انسان کولی سي چې وینه ورکړي، په دې اړه نوریاس نوري د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی پوښتلی.
په کال کې یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې هر انسان کولی شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه ده، بلکې صحت ته فایده لري، ځکه زموږ ستاسو په هډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ستاسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چېرته موږ په کال کې وینه ورکړو. بعضې امراض دي چې هغو امراضو په نتیجه کې یو شخص کولی شي چې هر درې میاشتې د تداوی په رابطه باندې باید خپله وینه یو چا ته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا، په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبین اندازه چې په یو ډیسی لیتر کې 12 ګرامه نه پورته شي، دا اشخاص کولی شي چې والنتیر هم د تداوی په رابطه باندې هم یو چاته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا په واچوله، کوم کسان وینه ورکولی شي او کوم نشي ورکولی که په لنډه رڼا په واچوي؟
دوی صاحب، اول کچیته یو څوک اول باید څه دی باندې پوښتنه وکړي. د وینې نارمل اندازه څو د انسان په بدن کې پنرانو کې په خپل د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 14.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې ده، او په خزو کې چې ده 12.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې ده نارمل اندازه.
بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي. تر اوسه پورې ګمانم چې په افغانستان کې ډیر خلک نه پوهیږي چې د وینې ګروپ څه دی، باید لاړ شي وینه ورکړي، لابراتواري معاینه باید شي. نه په ټوله کې کراته ووایي چې مخکې دی چې یو څوک تصمیم نیسي وایي چې زه غواړم وینه ورکړم، مثلا څوک ورکوي شي څوک نشي ورکولی، مخکې دی چې لابراتوار ته لاړ شي او وینه تجزیه او تحلیل شي؟
اول خو باید دا چې باید مخکې دی نه چې یو څوک یو چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري، مثلا تور او سپین جړه چې هغه ته هیپاټایټس ټایبیوټایسي وایي، که چېرته دا د یو چا په نیز باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولی. مثلا یو څوک د ایچ آی وي یا ایډز ولري، دا یو چاته وینه نشي ورکولی. بعضې نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولی. خو که چېرته دغه ساري امراض که هغه وایرسي وي که هغه بکتریاوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي، هغوی نشي ورکولی چې وینه ورکړي. مخکې له دې نه چې وینه ورکوي باید څو کار وشي. اول باید په وینه کې دغه ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص به ساري امراض نه لري. دوهم باید د هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نرانو کې باید د هیموګلوبین اندازه د 14.5 ګرامه څخه کم نه وي، په ښځو کې باید 12.5 ګرامه نه کم نه وي. که چیرته کم وي دا اشخاص هم وینه نشي ورکولی، ځکه دا هم د کمخوري پاتې شي. که چیرته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي، کمخونه نه وي، کولی شي چې انسان ته وینه ورکړي. وینه ورکول بیا د دوی په صحت
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې د وینې ورکولو پر مسلې خبرې کولې. نن د جون میاشتې 14مه د وینې ورکولو نړیواله ورځ ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبري مجله کې وروسته دا راپور هم اوري چې په بهر کې د تیر حکومت د زینو چارواکو د جایدادونو په اړه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور عکس العملونه پارولي. بل راپور مودا دی چې په لوګر کې خلک د وچکالۍ له کبله د څښاک اوبو له کموالي شکایت لري. خو دوی په زړه پورې موضوعګانې راخلو. د جرمني د هوایي چلند اداره د مسافرونکو الوتکو د زیاتوالي خبر ورکوي. وایي نږدې ده چې د الوتنو اندازه د 2019 د کال په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې کچې ته ورسیږي.
د هغو نویو شمیرو له مخې چې نن سېشنبې خپرې شوې د جرمني د هوایي چلند سکتور په چټکۍ سره په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو مخکې کچې ته رسیږي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني عملیاتي فراپورټ ادارې د سېشنبې په ورځ وویل چې د جرمني تر ټولو لوی د فرانکفورټ نړیوال هوایي ډګر ته د الوتنو شمیر په تېره مۍ میاشت کې له خپرې شوې کورونا وبا وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. تیره میاشت دې هوایي ډګر ته نږدې 4,600,000 مسافر ورغلي چې دا د مخکنۍ اپریل میاشتې په نسبت 600,000 زیات مسافرین دي. دا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات مسافرین دي چې د فرانکفورټ له هوایي ډګر څخه یې کار اخیستی. خو هغه بیا هم د 2019 کال د مې د میاشتې یعنې د کورونا له خپرېدو مخکې اندازې په پرتله 6% کموالی ښیي. د مسافر شمیر داسې مهال په زیاتېدو دی چې د فراپورت په شمول د هوایي چلن ادارې او شرکتونو د کارکوونکو له کمی سره مخامخ دي. ډیرو دغو شرکتونو په نړۍ کې د کورونا وبال خپرېدو مخکې په زرګونو کارکوونکي له کاره ګوښه کړي وو چې اوس یې د تشې په ډکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني د هوایي کنټرول د خدماتو ادارې ډی اف اس ویلي د هېواد په کچه د الوتنو زیاتوالی د پام وړ دی. د دغې ادارې ویان ویلي چې د الوتنو شمیر اوس د 2019 کال په پرتله 90% ته رسېدلی او شمیر یې لا په زیاتېدو دی. په جرمني کې د می له 1.5 د جون تر 15 پورې نږدې 6000 الوتنې ثبت شوي چې دا د 2019 کال د یوې اونۍ په پرتله یو څه لږ کمی دی. هغه مهال په یوه اونۍ کې د الوتنو شمیر څه باندې 9000 ته رسېده.
اوس له نوریاس نوري دا هم اوري چې د یوې نوې څېړنې په نتیجه کې چې ښوول سوی که په نړۍ کې د هوا ککړتیا له هغه حده چې د روغتیا نړیوال سازمان ټاکلی برابر سي، انسانان په متوسط ډول 2 کاله زیات عمر کولی سي.
د هوا د ککړتیا په اړه د یوې ترسره شوې څېړنې نتیجه ښیي چې په هوا کې مایکروسکوپي ککړې ذرې چې په سترګو نه لیدل کېږي او د فوسولي سون موادو د سوځولو له امله خپرېږي په نړۍ کې د خلکو ژوند 2 کاله رالنډ کړی دی. دغه څېړنه د شیکاګو پوهنتون د انرژۍ د پالیسۍ انسټیټیوټ ترسره کړې او وایي په ټوله جنوبي آسیا کې به یو سړی 15 کاله زیات عمر وکړي که په هوا کې د ګټورو ذراتو اندازه د روغتیا د نړیوال سازمان پر معیار برابره شي. د هند په اتر پردیش او بهار ایالتونو کې چې تر 300 میلیون کسان اوسي، د هوا د ککړتیا له امله چې اندازه PM2.5 مایکرونو پورې رسیږي، خلک تر ډیره د سږو او زړه پر ناروغیو اخته کیږي او اټکلي ژوند تر 8 کلو پورې را لنډوي. حال دا چې په پلازمېنه نوې ډیلي کې د عمر لنډي دا بیا تر 1 لسیزې پورې اټکل شوی دی. 2.5 مایکرون چې تقریبا د انسان د ویښته د قطر په اندازه ده، د سا اخیستو له لارې د انسان سږو ته ژور ننوځي او د وینې جریان ته داخلیږي. ملګرو ملتونو په 2014 کال دغه اندازه د سرطان د یو عامل په توګه طبقه بندي کړې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هوا کې د PM2.2 ککړتیا باید په هرو 24 ساعتونو کې په هر متر مکعب کې تر 1500 مایکرو ګرامو پورې ونه رسیږي. د هوا کیفیت د ژوند شاخص په راپور کې مخکې څېړونکي کریستیا هسن کوفا او همکارانو یې ویلي چې پاکه هوا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند اوږدوي او که په دوامداره توګه په نړیواله کچه د هوا ککړتیا راکمه شي، په متوسط ډول ژوند 2 کاله اوږدولی شي. د دغې څېړنې له مخې پر هند سربیره چین، بنګله دېش، پاکستان او نیپال کې چې زیات نفوس لرونکي هیوادونه دي، هوا له هغه څه ډېره زیاته ککړه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته حد ټاکلی دی. د دغه څېړنې له مخې د اغېز له پلوه د PM2.5 ککړه هوا له وخته مخکې د مړینو له نورو عواملو تنباکو څکولو سره پرتله کیږي چې د الکول کارونکو پرتله مړینې 3 چنده او د HIV یا ایډز په پرتله مړینې 6 چنده زیاتې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په بهر کې د تیر حکومت د یو شمېر چارواکو د جایدادونو په اړه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې راپور وروسته غبرګونونه راپارولي. د تیر حکومت د مالیې سرپرست وزیر خالد پاینده چې په دې راپور کې نوم اخیستل سوی په خپل ټویټر کې د خپلو جایدادونو د اخیستو د څرنګوالي په اړه لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې لیکل سوي هغه کورونه چې وال ستریت ژورنال یې یادونه کړې په 2010 او 2020 میلادي کال کې اخیستل سوي، هغه وخت چې نوموړي د محمد اشرف غنی په حکومت کې رسمي دنده نه درلوده. په دې راپور کې د تیر حکومت د ولسمشر د دویم مرستیال مارشال دوستم، د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور، د مالیه د پخواني وزیر اکلیل حکیمی او د اقتصاد د پخواني وزیر مصطفی مستور د جایدادونو په اړه هم معلومات خپر سوي. نور په دې راپور کې
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د طالبانو په لاس د نظام له سقوط مخکې د امریکا په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې قیمتي کورونه اخیستي چې اوس پکې ژوند کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه راپور د مرکو او اسنادو پر بنسټ برابر کړی. دغه ورځپاڼې لیکلي دي چې د تیر حکومت یو شمېر مهمو چارواکو خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي. د تیر حکومت له سقوط وروسته زیات شمېر چارواکي له افغانستان ووتل. خو د تیر حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو نږدې کس وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې ښاغلی غنی له خپلې مېرمنې سره په لومړي سر کې د ابوظبي په یو 15 ستوریز هوټل کې اوسېده، خو وروسته یو شخصي کور ته انتقال شول، هغه ځای چې د متحده عربي امارات د حکومت د راپور پر بنسټ د انسان دوستۍ له مخې ورته برابر شوی دی. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د افغانستان د مالی پخوانی وزیر اکلیل حکیمی یوازې د متحده ایالاتو د کلفورنیا په ایالت کې لس جایدادونه اخیستي چې د دغه جایدادونو مجموعي ارزښت سباندې لس میلیونه ډالر دی. د دې رپورټ موندنې ښیي چې په متحده ایالاتو کې د املاکو د شرکتونو د مدارکو پر بنسټ ښاغلی حکیمی وروستی جایداد د خپلې میرمنې سلطانه حکیمی سره یو ځای د متحده ایالاتو په کلفورنیا ایالت کې اخیستی چې 1.1 میلیون ډالر قیمت لري. په راپور کې راغلی دی چې اکلیل حکیمی دا جایدادونه په 2013 میلادي کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې د مالی وزیرو او دغه شان له افغانستانه تر وتلو وروسته اخیستي. د مالی وزارت مخکینی سرپرست وزیر خالد پاینده د دغه راپور د محتوا په اړه کومه برخه چې د پورې اړه لري غږ پورته کړي. د راپور پر بنسټ خاغلی پاینده هم واشنگټن ډی سي ته سیرمه دوه جایدادونه لري چې یو یې په نقدو پیسو اخیستل شوی. د دغه راپور پر بنسټ د دغه جایدادونو ارزښت له 1 میلیون ډالر ډیر دی. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته په یو لیک کې لیکلي چې دا دوه جایدادونه چې په 2018 او 2020 کلونو کې او مخکې له دې چې د محمد اشرف غنی له حکومت سره کار پیل کړي اخیستي. نوموړي ویلي مخکې له دې چې په دولت کې دنده واخلي په نړیوال بانک، د آسیا په پراختیایي بانک او یو ایس آی ډی کې د کار ښه مخینه درلوده. خاغلی پاینده مخکې یوې امریکایي رسنۍ ته ویلي وو چې د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره اړ شوی چې ټیکسي وچلوي. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته په یو برېښنالیک کې لیکلي داسې کور چې په قسطونو او اجاره وي په دې معنا نه دی چې تاسې له پولیس ستونزو سره مخ نه یې. د دغه راپور پر بنسټ د تیر حکومت د اقتصاد وزیر او د عبدالله عبدالله خورای مصطفی مستور د دوبۍ په پرمختللې سیمه مارینا کې د یو کندو یا سوداګریزي ودانۍ خاوند دی. خاغلی مستور ویلي مخکې له دې چې د اقتصاد وزیر شي دا پانګونه یې کړې وه. نوموړي هم په یو برېښنالیک کې ورځپاڼې ته لیکلي هیڅ پټ څه نه و موجود او دا زما یوازینۍ پانګه په دوبۍ کې وه. خاغلی مستور اوس په داسې یو اپارتمان کې ژوند کوي چې د ده په خبره د مخکینی نظام تر ړنګېدو میاشتې وړاندې د ترکیې په استنبول کې اخیستې. دغه ورځپاڼې لیکلي د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د کابل له سقوط څو میاشتې مخکې خپله امیندواره میرمن په ابوظبي کې شانګریلا هوټل ته بوتله چې لګښت یې د متحده عربي اماراتو ورکړ او د دې کار لامل هم بشردوستانه زمینه یاده کړې وه. وروسته د خاغلی محب کورنۍ د امریکا فلوریدا ایالت ته ولېږدول شوه، هغه کور چې د خاغلی محب د میرمنې په مور پورې اړوند بلل شوی. د حمدالله محب امریکایي میرمن هم د واشنگټن ډی سي په شمال ختیځ کې د یو کوچني جایداد مالک ګڼل شوی. هغه څه چې خاغلی محب وال سټریټ ژورنال ته تایید کړی دا چې خپله د دنیا په هیڅ یو ځای کې په خپل نوم جایداد نه لري. د بلخ مخکینی والی عطا محمد نور هم د نخل په نوم د دوبۍ په یو ګران بیه سیمه کې چې د مصنوعیه شاهي جزایرو په ډله کې دی او د خرما ونې شکل لري تللی دی. د خاغلی نور ویاند ویلي دا یوازینی جایداد دی چې د بلخ پخوانی والی له افغانستانه بهر لري. یو شمیر پخوانیو چارواکو وال سټریټ ژورنال سره د مرکې لپاره رضایت نه دی ښودلی. دغه شان په راپور کې د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم چې اوس مهال په ترکیه کې ژوند کوي نوم هم راغلی. د راپور پر بنسټ خاغلی دوستم اوس مهال د ترکیې د انقرې په قیمتي سیمه کې د میلمنو هرکلی کوي. د دغه کور عکسونه یو سیمه ییز خبریال پر خپل ټویټر هم خپاره کړي دي. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه نه ده توانېدلې چې معلومه کړي دغه جایداد څه وخت اخیستل شوی. د خاغلی دوستم ویان هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. له دې وړاندې د کابل د سقوط پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی او همکارانو لخوا یې د 1.9 میلیونه ډالرو د وړلو راپورونه هم ورکړل شوي وو، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار دوه اونۍ وړاندې دغه راپورونه رد کړل او ویل چې خاغلی غنی او همکارانو تر 1 میلیون ډالرو پورې پیسې هم له ځانه سره نه دي وړي.
د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم شار کې وروستۍ وچکالی او د تشاکو بو کمښت خلکو ته خورا زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. د لوګر د مرکز پولی عالم اوسیدونکو وایي چې په شار کې د اوبو سطح تر پخوا زیاته ټیټه شوې او دوی له ډول ډول مشکلات سره مخامخ کړي دي.
ورستۍ وچکالیو سره د لوګر د مرکز پولی عالم خار یو شمیر سیمې د څښاک د اوبو له کمی سره مخامخ شوي چې د ځینو سیمو خلکو ته لیرې د اوبو راوړل ګران تمامېږي. د پولی عالم اوسیدونکو وایي د دې خار په لیرې پرتو سیمو کې د اوبو ډیری څاګان وچ شوي دي. د پولی عالم خار اوسیدونکو احمد آغا عرب آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د دوی د څښاک اوبو د نشتون ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د زموږ په سیمه کې ساګانې وچې شوې دي، زموږ ماشومان ډېر په تکلیف دي، اوبه راوړلې د ځینه په دولت مدا غوښتنه ده چې موږ مشکل توجه وکړي.
د یاد خر یو بل اوسیدونکی محمد رفیق وایي د دوی د کورنۍ غړي ډېر دي او به یې هم زیات استعمالیږي، خو د کور کوهی یې وچ دی.
چې خو موږ خپله باندې کور ګند ده او اوبه موږ زیاته مصرفوو، یو هغه ده یوولس متره یا لس متره چې اوبه استعمالوو، دا اوس بلې کوهي اوبه موږ خپله نشته. کوی موږ سل متره ویلې سر کې موږ ته اوبه نه راکوي، هغه سې راکړي دوه بوشکې درې بوشکې او دغه اوبه چې دي اوبه موږ ډېر خوشحاله یو.
د ګذر وکیل حاجي نسیم وایي د اوبو د کمښت ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې جنراتورونه تیل ونه لري، نو ده غوښتنه وکړه چې مسؤول ادارې دې د جنراتورونو پر ځای دا سیستم له وارداتي برېښنا سره وصل کړي.
اوبه خو په دې ساحه کې ډېرې کوزې دي، په سل یو سل شلو مترو کې دي، کله ناکله د تیلو په حساب باندې چې د دوی دا تیل شارتېږي، نو موږ له امارات اسلامي نه دا خواهش کو که دغه پروژه چې دا کوم ځای دغه ماشینونه د دوی دي دغه په برق تبدیل سي، نو د برق له حسابه به دغه لږ زر اسودګي راشي د اوبو په خپل وخت راځي.
بلدور ته د لوګر ځای شارواکو ویل د پلی عالم خار لپاره د څښاک د اوبو پروژه د نوي نظام له راتګ وروسته پیل شوه او درې میاشتې کېږي چې سرته رسېدلې ده. د لوګر مرستیال ولی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي دوی په پام کې لري چې هغو کورنیو ته هم د اوبو نلونه وغځوي چې تر اوسه پاتې دي.
اوس هم چې د کومو کورونو ضرورت وي ورته هغو ته مو برسوي او انشاءالله له موږ سره نورو بعضو موسساتو خیریه موسساتو ماده کړې ده نورو کورو ته چې ضرورت وي انشاءالله هغو ته به هم دغه د اوبو رسولو پروګرام برابروو او دغه موجوده خو انشاءالله تیار آماده دي او چې چا ضرورت وي د ابرسانی د امیریت مطابق د غدي اصولو مطابق هر څوک کولی سي له غونې استفاده وکړي.
یاد دیوی د لوګر هغه شمیر اوسیدونکي چې په دې وروستیو میاشتو کې په ښار کې د پاک اوبو له خدمتونو برخمن شوي خوښ دي او له اړوندو ادارو غواړي چې د اوبو سیستم په دوامداره توګه فعال وساتي او د دې ښار پاتو کورونو ته هم د اوبو شبکه وغځوي.
اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه ضیا الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډېره بې حد زیات ده، خلک بیکار دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنمو یو لیټر تیلو وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډېر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډېره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د دا بازاري توکو خوراکي توکو په نرخونو کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسیدونکی، د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولې کوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبانو ته ورکول کېږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولې کوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کاله کې همکاره وه او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د تیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره چې ټول طالبان کارتونه اکی ډالر قسم ډالر راځي که وړه راځي که هر څه راځي د طالبانو کورو ته ورځي یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شولې کوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې په وطن کې د ښار غریبانه خلک چې په ریړي یې ګزاره ده، د هغو سره دوی هېڅ مرسته نه کوي. نو زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زما آواز د نړۍ او د طالبانو تر مشرانو ورسیږي.
سنگین پور ولسوالۍ کې چې ما یې لیدلی وروره، داسې کارونه شروع دي وروره چې هېڅ یې نه رانیوه کېږي، هر شی دونه ګران دي هېڅ یې ولاکه رانیوای شي. داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري. دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي، قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم عیسی خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځوي چې دا څنګه ویشه کېږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي؟ داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي، قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي یا ماړه ته کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام در لوړ بوټو چارواکو پورې ورسي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 24 201.